پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د هند ملي امنیت سلاکار اجد دوول د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډې ته په نوې ډیلي کې وویل. اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمه هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
دا غونډه به د افغانستان پر وضعیت څه اغیز ولري؟
دا به افغانستان په سینیالات باندې اثر لري.
د هلمند او اورزګان ولایتونو اوسیدونکو د ژمی راتلو ورخطا کړی او وایي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي چې په تیر حکومت کې دې ولسوالۍ بیا رغونه کې هیڅ هم نه دي شوي. تخبرونه چې زنوري اسنوري د میر احمد صافي د تخنیکی همکار په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان او نیز خبرونه مهیروي. خلمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شبر دا خبرونه چمتو کړی دي.
د هند ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان روسي تغیرات پر سیمه بې اغیزې نه دي. د طالبانو یو پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ګوري او واشنگتن نن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نړیوالې غونډې کوربه دی. د خبرونو تفصیل. د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې روسي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز کوي. اجیت دوال د افغانستان لپاره په نوې ډیلي کې جوړې شوې غونډې ته نن دا خبرې وکړې. د ښاغلي دوال په وینا د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو لپاره نن نږدې همکاري پکار ده. د سیمیز امنیت په نوم په دې غونډه کې د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو برخه اخیستې ده. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیرونی وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کایات سرکړدګي وزیر خارجه امارات اسلامي افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارات د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته پلسم تاریخ چې یو له پاکستانی لوري سره پر یو شمیر مشترک موضوعاتو خبري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا شغل متقی به د دې سفر پر مهال د پاکستان د باندنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پاکستان ته د افغانانو د ویزو د مسلې ترڅنګ پر یو لړ دوه اړخیزو موضوعاتو وژغیږي. روسه تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. ایران پر نړیوال ټولنې شاک وکړ چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبري غونډې پر مهال خبرداري ورکړ کله افغانانو سره مرستې ونیشي کډوال به د اروپا په لور ورماچ. موږ باید څه وکړو؟ ولې مرستې نه کیږي؟ ولې پیسې بندې شوې دي؟ ولې د افغانستان له خلکو سره مرستې نه کوي؟ داسې مرستې چې دوی هلته خوندي کړي. وحیدی زیاته کړه لکه چې طالبانو کابل نیولی دی هر ورځ په زرګونو کسان له افغانستان ایران ته پر پوله وراوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا په لور ځي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت په وینا ایران اوس هم د 3.5 میلیونه افغانانو کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به نن د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا ویروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې پرون خبر شو وویل د غونډه کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن به د کورونا او باد ختمولو او د راتلونکو لپاره د نړیوال صحی مسونیت په برخه کې وسنۍ هڅې ورزوي. په بیان کې د غونډه د ګډونوالو نمونه نه دراغلي خو ویل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتو هڅه کړي د نړۍ د ټولو سیمو او مؤسسو استازي پکې راغونډ کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی اعلان کړي چې د ژوند له ملګري اثر ملک سره نکاح کړي ده. ملالی پروند لړم پاتل سمنېټه پر ټویټر ولیکل چې د اسلامي اصول په اساس د مختصرو مراسمو په ترڅ کې د بریتانیا په برمنګم ښار کې نکاح وشوه. هغه له دې پیغام سره یو ځای د خپل ژوند لملګری او د کورنۍ لغړیو سره ګډ تصویرونه هم خبره کړې دي. د ملالی ټویټ نشته 295 سره لایکونه او نشته 15000 کمنټونه اخیستي دي. د ملالی میړه اثر ملک د پاکستان په کرکټ بورډ کې د بزنس برخې منیجر دی. ملالی یوسفزی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین کاوه په 2012 کال کې هغه مهال چې 15 کلنه و د هغې د شوانزي پر بس د پاکستانی طالبانو د بریټ پر مهال په ډزو زخمی شو. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې بیګا ناوخته د هغو دوو فعالانو د نیولو په غبرګون کې مظاهره وشوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو د جګړې د مهال د قومندان او په بشري جرمونو د تورن راتکو ملاد چاکسي په هغوی وبشت. پرون ناوخته د غیر حکومتي مؤسسو غړیو او عامو خلکو د بلګراد په هغه ځای کې د راټولېدو هڅه وکړه چې د ملاد چ تصویرونه ښکارېدل. دا تصویرونه د فاشیزم او له یهودانو سره د ضدیت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر دیوال لګېدلې دي، خو پولیسو سیمه کلا بند کړه او خلکو ته اجازه ورنه کړه چې هلته ننوځي. له دې مخکې د سربیا پولیسو سیاسي فعالانې ایدا کوروچ او یلینا یاچیمویچ وروسته له هغه د لنډ وخت لپاره ونیولې چې د ملادچ تصویر په هغه یو وشت. دواړه فعالانې له 2 ساعتونو وروسته خوشې شوې. او روسي خبر دا چې د شل ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمن ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیل شي. د شل ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پایلوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمن سبا په دوبۍ کې ده. د دې دوو لوبو ګټونکو به د نومبر په لسمه په دوبۍ کې پایلو بکوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري. اجیت دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړې شوې غونډه کې په نوې ډیلي کې خبرې کولې وویل دا وخت د افغانستان د ګاونډیو او سیمې هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوې ډیلي نن د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو کوربه دی. دوی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه سلا مشورې او بحثونه کوي. لبلې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. نور جزئیات به له خپل خبريانو واورو.
له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کوونکی هندستان د دې هیواد د وضعیت او دلته دراغلي بدلون په اړه اندېښمن دی. دا اندېښنه د هغو بنسټونو د لمنځتلو په اړه نه ده چې د هندستان په مالي مرسته جوړ شوې، بلکې د کابل پر تخت د طالبانو له کېناستو وروسته په سیمه کې امنیتي تحولات. نوې ډیلی ته نن د روسیې او ایران په ګډون د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکاران ورغلي سو د افغانستان وضعیت وڅېړي او په دې اړه سلا مشورې وکړي. د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وویل په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلا مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
روسی، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمه ییز امنیت په دریم غونډه کې ګډون کړي، خو چین او پاکستان پکې لګډون ډډه کړي. د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هېواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ وویل د وضعیت لکړکړنی جو سره به ترهګری ډلې ګټه واخلي. په افغانستان کې د ناامنۍ پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د بل هیڅ هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوې ډیلی داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړه شي. د غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستاني رسنیو د ځنیو چارواکو له قوله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم دې ناستې ته بلل شوی دی. طالبانو منلی چې نن یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پاکستان ته ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی وایي دوی پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خپره کړه او په کې یاد موضوعات د ښاغلي متقی او د هغه پاکستاني سیال ترمنځ د خبرو اجنډا وبلله. تمه ده ترویکا پلس غونډه کې د ګډون په موخه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویسټ هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نش پرایس له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
موږ څه ښکاره او یا هم په خصوصي ډول له پاکستاني چارواکو اورېدلي چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د لږکیو او ښځو حقونو په ګډون له منځه ولاړ نه شي. د افغانستان په اړه د نظر ډېر ورته والی شته. موږ دې خبرو ته دوام ورکوو.
د افغانستان په اړه د سیمه ییزو غونډو جوړېدو زور موندلی، خو تر خواهی د اندېښنه هم زیږولې چې معلومیږي لا هم د دې هیواد په سر په سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
و مردل چې نوې ډلی نن د سیمې د یو شمېر هیوادونو د امنیتي سلاکارانو د غونډې کوربه دی. غونډه پر افغانستان څرخي. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج هم راسره له لندن وصل شوی دی. مارج صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو هم وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو ته.
د افغانستان پخوانی حکومت په پام چې نوی دیلی البته کلک ملاتړی ګڼل کېده او له طالبانو سره د نوی دیلی یا د طالبانو په اړه د نوی دیلی دریسته په پام چې تر اوسه پورې هیڅ یو طالب پلاوی هند ته نه دی بلل شوی او په ښکاره هم له هندي چارواکو سره د دوی د خبرو څه نه دی ویل شوي، نوی دیلی له دغې غونډې څه غواړي لاسته راوړي او اوس چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د دوی اندېښنې پر څه څرخي؟
مننه. د سیمې هیوادونه ټول دې په وخت کې یو اندېښنه لري د طالبانو د راتګ په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکري او مذهبي دولت منځته راغلی ده او طالبانو په فزیکي طور باندې ټول هیواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنام د سیمې هیوادونه خامخا د اندېښنې پر ریات باندې دوی خپلو ګټو ته په کتو سره د خپل د امنیت او دراتونکو لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه تر سره سوله، په تهران کې تر سره سوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازي هلته نه وي او یا هم لکه نن چې دلی کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا پاوی هم هلته ګډون نه کوي او داسې کېږي که داسې چین هم هلته ګډون وکړي یا ونه کړي. نو بنام دغه وخت کې چیرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکرت هلته خپل دریځ وړاندې کړي، خپله پالیسي وړاندې کړي، زه ګمانه کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر
لري
او دا به د خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا یخپل بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
مارش صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وای اوس وخت دی چې د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف یې څه دی؟ آیا دا غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان گاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا تاسو هم غوره شوې دي تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړی چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني. هغه تقریبا د غیر پر اسناد پیژندو لکه د دې هیوادونو سفارتونو لاتو پورې په افغانستان کې څه عمل د ډیپلوماتیک هم کوي، یعنی مذاکرات او خبرې ترسره کوي، قنصلي چارې مختبي، ویزه ورکوي، یعنی د بیرقونو لاتو پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي، مارم برخلاف د عمل د مسله برخلاف د کنوانسیون دی بیان او شکاکو دی ډیپلوماتیکو اړیکو افغانستان د طالبانو سفارتونو یا استاد په دې په وادو کې نهسته او اړیکې هم نهسته او پر اسمت هم نه پیژندلای. نور اول د هندستان پک منډه کوونده د بلس مشرانو یا د هواد مشرانو په کچ باندې هم نه ده، د بارنو چارو وزارتو په کچ هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیت سره ټولیږي سره یو
هدف زماده ده مارش صاحب، هدف زماده ده چې اجید دوال چوي چې گاونډیان باید په خپل کې نږدې همکاري وکړي او وسم وخت تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفاده خپل اندېښنې هم د افغانستان له گاونډیانو یا د سیمې پر هیوادونو وتپي یا په یو شکل باندې چې غواړي ته باید دوی ډیره توجه وکړي، هغه اندېښنې چې نوې ډلې لري
تاکید پاندې باندې کوم دوی قوي اجنډا نه لري، مثلا د افغانستان په کچه افغانستان پر رسمیت وپېژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکه لرو. په دلته هر څه نن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوي دي، یعنی معیارونه معلوم دي، اصول معلوم دي، او هر هیواد معیاري نظامونه لري. په افغانستان کې دوی په دې باندې پوهېږي او معیاري نظام نشته، اساسي قانون وجود نه لري، بنیاد د اساسي قانون نشته، دولت هم اعلان کوي چې موږ موقت وو دولت کې مګر دایمي نه یو. د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده، دا اوس لیدل کېږي چې مثلا د داعش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي، یو اندېښنه دا هم ده. په هندوستان باندې دې وختو کې اتهام ده کېدای شي داعشان د هند کشمیر نه افغانستان ته راځي، سناریو هم بدله شوې ده، د روسیې له خوا اعلان شوی کېدای شي امریکا په هندوستان کې اډې جوړې کړي. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدلی شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی، د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري، مثلا ښه تاریخ افغانستان سره نه لري، نو بیان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پوښتنه وخت ډیر نه لرو، نن نوې ډلۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، سبا به اسلام آباد، دواړه سیالان دي، دواړه مهم دي د افغانستان لپاره، دا څه معنی لري چې یوه ورځ وروسته اسلام آباد دی وی غونډه کوربه دی؟
دا هر یو ځان مطرح کوي، کچېری ایران یو عمل کې خامخا سعودي دا کار کوي، کچین عمل تکي پسیمه کې خامخا امریکا او سره سره عمل کوي، همدغه ډول باندې هندستان یو کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت بغرب د پاکستان ته لاس ورکړل کې مجری هوا د افغانستان تجارت کوي او لدی لار نه ګټه او پیسې لاس راوړي، نو نه غواړي دغه امتیاز هندستان ته لاړ شي. خامخا و سباته بل سبات دی عمل کوي او دی باندې پروګرام مختبي، هغه اجنډا چې په هندستان کې مختبي هغه برادي او ځان به مطرح کوي.
ډیر مننه د سیاسي چارو پو او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارجو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم راپورونه لرو، خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د کارګرانو اتحادیه یو وار بیا په دې هیواد کې د کارګرو د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې اتحادیه رئیس معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د زمري لمیاشتې بیا تر دې دمه هیڅ افغان کارګر معاش نه دی ترلاسه کړی. دی وایي د ټولنې دا قشر په دې خاطر چې له دندو ونه شړل شي هر ورځ خپلو دندو ته ورځي، خو د میاشتنیو امتیازاتو په اړه هیڅ خبر نشته. موړه وایي چې د کاریګرو د بد اقتصادي وضعیت موضوع څو ځل طالب چارواکو سره شریکه کړي، خو تر دې دمه هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دی وایي د تیر نظام پر مهال د حکومت په بیلابیلو برخو کې له 400 ډیرو افغان کاریګرو د حکومت په تولیدي کارخانو، د ډبرو سکرو په کانونو او د شان د اجرانو په بستونو کې کار کاوه، او د دې تر څنګ زرګونه نور په خصوصي برخو کې په کار اخته وو. اوس مهال په خصوصي برخه کې د کارونو موندل سخت شوی او زیات شمیر افغان کارګر ګاونډیو هیوادونو ته په خوارۍ مزدوري پسې تللی دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویلي و چې په داسې یو طرحه کار کوي چې له مخې د دولتي کارمندانو معاشونه ژر ورکړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای راتلونکي ونې ایران یو ور بیا افغانستان ته د نفتی موادو او سون توکو انتقال پیلوي. د دې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ل ایران د نفتی موادو او سون توکو د وارداتو بیا پیل په افغانستان کې د نرخونو د ټیټېدو په برخه کې مثبت ګام وبللو. دی وای د راتلونکي ونې د شنبې په ورځ به یو ور بیا د نفتی موادو د انتقال پروسه پیل شي او د په وینا هر ورځ به په نفتی موادو بار سلګونه موټر افغانستان ته راځي. له تیرو دوو میاشتو را په دې خوا په افغانستان کې د سون توکو بیې له بل هر وخت لوړې شوې. اوسمهال په دې هیواد کې د یو لیټر تیلو بیه 50 او د یو کیلو ګازو بیه 80 افغانیو ته رسیدلې ده. د راپورونو پر بنسټ ایران د تیر 2006 لمریز کال د مئی له میاشتې تر 2021 میلادي کاله افغانستان ته 1400 ټنه سون توکي صادر کړي دي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ واسارو بای یو ډالر یو نوی افغانۍ سلويخت پوله، یو یورو یو سل سلويخت افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شل افغانۍ نوی پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ نوی پوله، زر ایرانی تومن 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندۍ روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1499 افغانۍ 50 پوله.
ازادي رادیو او ریاو سم یو نړیوال موضوع د پولن او بلاروس ترمنځ کډوالو پر سر لانجه د جګړې تر ګواښونو رسیدلې ده. له بلاروس سره پر پوله پروت بل هیواد لیتوانیا هم د کډوالو په خاطر بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ورسا موسکو ملامتوي چې په دې ناورین کې لاس لري. تفصیل احمد شبر پر راپور کې.
پولند بلاروس تورن کړی دی چې دغه هیواد پر ختیځه پوله برید کړی دی. په ورته وخت کې پولند د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی دی چې د اروپایي ټولنې د بې ثبات کولو لپاره د کډوالو بحران ته لمن وهي. پولندي چارواکو د سیشن بې پوره وروسته تر دې پوله ټینګه کړه چې په سلګونو کډوالو هڅه کوله چې د اسخنو سیمانو له لارې پولند ته واوړي. په وروستیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او افریقا په زرګونو کډوالو په غیر قانوني ډول هڅې کړې دي چې له بلاروس څخه پولند، لیتوانیا او لاتویا ته چې د اروپایي ټولنې غړي دي داخل شي. اروپای ټولنه د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ملامتوي چې کډوال د اروپای اتحادیې تر پولو رسوي څو د هغو بندیزونو غچ واخلي چې بروکسل د پروسه شکل له لانجمنو انتخاباتو وروسته پر منسک لګولې دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دا برید چې لوکاشنکا یې کوي تر راهې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. د روسیې د ولسمشر بیان دیمتر پیسکوف بیا پولند او بلاروس زغم ته واڅول. وضعیت پرته له څه شکه چې کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. دا د ټولو اړوندو لوریو مسؤلانه چلند ته اړتیا لري. البته په دې حالت کې د هغو خلکو ژوند ډېر مهم دی چې پر پوله راغونډ شوي دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بلاروس او پولند د رښتونې اندېښنې وړ مسله ده. موږ اندېښمن یو، لکه څرنګه چې وینو د بلاروس متخصصین په خورا مسؤلیت سره کار کوي. موږ هیله لرو چې وضعیت به هیڅکله زموږ امنیت ته ګواښ پیدا نه کړي. پوسلګونو کډوال د بلاروس خواته د پولند له پولیس سره د ازغنو سیمانو ترڅنګ راغونډ شوی دی. هوا ډیره سړه ده او دوی اورونه بل کړی دی. بل لور ته پرون لیتوانیا د اروپای ټولنې دوهم هیواد شو چې له بلاروس سره د پولې پروژدو بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ویلینوس پارلمان د اضطراري وضعیت د تیرې شپې له نیمایي د یوې میاشتې په مخه اعلان کړ او سرحدي ساتونکو ته اجازه ورکړه چې په زور هغه کډوال له خپلې خاورې وباسي چې ورننوسي. پولند تر دې مخکې له بلاروس سره پر خپلو پولو بیړنۍ حالت اعلان کړی وو او د خپلو سرحدي ځواکونو شمیرې په دې سم کې 40 ته لوړ کړی وو. د پولند پارلمان دالا یې هم تصویب کړی ده چې له بلاروس سره د 402 میلیونه ډالرو په لګښت دیوال جوړ کړي.
په هلمند او روزګان ولایتونو کې ډیر خلک د ژمی راتګ ورختا کړي. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل برابروي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر په دې وروستیو کې ویلي چې د دې هیواد 95% وګړي کافي خواړه نه لري. نږدې 30 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت او نږدې 9 میلیونه هم له قحطۍ سره مخامخ دي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او ویره لري چې د یو ماشومان به پر روان ژمي کې د سړیا واو د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د هلمند مرکز لشکرګا چې د خلکو اقتصادي لوړان دي زپل سوی وو، اوس د طالبانو په وکمنی دو سره اقتصاد لا نور هم زیانمن سوی دي، ځکه ګڼ شمیر کسان چې مخکې پکښې کې پردند وو اوس بیکار دي. نوراغا د مرکز لشکرګا شار اوسیدونکو دي، دی وای لوی خو بیکاری ده، لبلی خو ژمی را روان دي او لبلی خو د توکو بی اسمان ته ختلې دي.
یا وروره تر اوسه خو مرانی ولې نه دی، بیکاری د یوې خوا د بې پولي د بلې خوا ده، او هغه مواد چې مثال په ژمي کې استفاده کیږي لکه بوټي ګاز داسې نور، دا اگر سره درالیملو نه دی، یو کیلو ګاز تقریبا 100 روپۍ ته رسیدلې ده، او بوټي هم دغسې ګران دي، نو بیخي د مشکلاتو سره مخ یو. بیکاری او غریبي د یوې خوا ده، او دا چې شان ګران سوي دي، دا مشکلات د بلې خوا خدای پاک دا مشکلات حل کړي، بیخي د مشکلاتو سره.
د دغه ښار یو بل اوسیدونکو عبدالواحد هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک په ډیر بد حالات کې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو سره دي د ژمي پر رسیدو سره خپلې مرستې ګړندۍ کړي. د ده په خبره که نړیوال مرستې ونه کړي، نو ګڼ شمېر افغانان به د لوږې او سړې هوا له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د لشکرګاه ښار ځایي اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت څخه هر ورځ په سلګونه کسان بیا نور د بیکاري له وجې ګاونډي هیواد ایران ته پر کچاکي لارو مخه کړي. ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړي چې افغانستان د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جیوید بیزلی تیر ورځ ویلي چې 22.8 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیره برخه ده، د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ویلي یوازې 2 میاشتې وړاندې دغه شمیره 14 میلیونه وه. دغه سازمان همدارنګه خبرداری ورکوي چې د نړۍ لر او بر په 23 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. جیوید بیزلی د افغانستان لپاره راتلونکي 6 میاشتې پر ځمکه دوزخ ته ورته بللې دي. د هلمند په ګاونډو روزګان ولایت کې هم خلک له ورته اقتصادي بحران سره مخامخ دي، او وایي چې د سهار او ماښام ډوډۍ په کورونو کې نه لري. د دغه ښار اوسیدونکي بیا زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله اوس اړ سوي دي چې په کلي او ښار کې خیرات ټول کړي. دوی زیاتوي چې نور خلک هم دوی ته سم خیرات نه ورکوي، ځکه هغوی هم خپله د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور بیبي او نکیب الله ازادي راډیو ته وویل
کښنیان په کلي کې دا کله پسړ ټکان اوړي، د خدای پار دي دا وسنګ مسلمانې ده، دا وسنګ دولت دی، دا وسنګ
فائدہ لري، څنګه مسلمان مده پیره ته ناست دي، لکه مان کونډیان یې ولا کبل خمی چې په بغا خدای چې د پردو مسلمانانو زړه ته پیره کړی دي، مش په چکړې دي پردو مسلمانانو سره غړي راکړې ده، مش په پسار کړې ده پردو مسلمانانو باندې به تیر وځي کوه هغه فنان په څام پرې رنج مش ته وګوره بل ډوډۍ رانی مې کرایې کیم پر ما سش په پکې راکړې.
د ورزګان ولایت اوسیدونکو د غراز ادا کوي چې په دغه ولایت کې په دې ورستوي کې یو شمېر هغه مرستې چې د نړیوالو موساتو له لوري هم سوي اړمنو کسانو ته نور کول کیږي، او په خبره یې چې ځایي مسولین هغه چا ته ورکوي چې زور او زار ولري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو د دغه ادا او پاړه د ځایي خیریه موسسو د مسولینو او طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو بریالۍ نه سوه. دا په داسې حال کې دی چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه کم 3 میاشتې کیږي، خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او د افغانستان څه کم 10 میلیارده شتمني لا هم امریکا کنګل کړې ده، چې دې چارې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ کړي دي.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي په تیرو 20 کلونو کې د جنګونو او د لارو د بندېدو له وجې د پرمختګ او آبادۍ له چارو بې برخې پاتې شوي، او اوس چې نسبي امنیت راغلی باید د دوی بیا رغونې ته پاملرنه زیاته شي. نور په دې راپور کې
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ نړۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو 20 کالو کې ورته د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د دوی په خبره چې یادې ولسوالۍ ته د کار نه کولو لامل د اسمار او غازی آباد ولسوالۍ او اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبان موجودیت او د هغوی لخوا د لارې بندولو، نو ځکه یې تر اوسه سرک کنډو کپر او تک پرې ستونزمن دی. دوی زیاتوي چې اوس یې د ولایت ټولې ساحې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، نو ورته په کار دي چې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې ورته پام وکړي. د ناړۍ ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی عبدالستار او سید الله خان وایي کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د ناړۍ ولسوالۍ شته ستونزو لیدلو لپاره خپله یادې ولسوالۍ ته سفر کړی او د حل کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل ناړۍ د کونړ په ختیځ کې هغه غرنۍ او لرې پرته ولسوالۍ ده چې د پاکستان چترال او دیر ولسوالیو سره اوږده او ځنګل لرونکي پوله لري.
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمه ته په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ. خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز کوي. اجیت دوال د افغانستان لپاره په نوي ډیلي کې جوړ شوې غونډه ته نن دا خبرې وکړې. د ښاغلي دوال په وینا د افغانستان د ګوندیو او د سیمې د هیوادونو لپاره له نږدې همکاري پکار ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشي یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. ایران پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبري غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بنند کووید 19 ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کرونا پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوند مسلو بحث وشي. دا نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزای اعلان کړی چې د ژوند له ملګري اسیر ملک سره یې نکاح کړی ده. ملالی پرون د لړم په 13 نیټه پر ټویټر ولیکل چې د اسلامي اصولو په اساس د مختصر مراسمو په ترڅ کې د برتانیا په برمنګم ښار کې نکاح وشوه. او د سربیا په پلازمینا بلګراد کې بیګانا وخت د هغه دوو فعالانو د نیولو په خبرګون کې مظاهره وشوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو د جګړې د مهال د قومندان او په بشري جرمونو د تورن راتکو ملادیچ اکسي په هغه وویشت.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
اسلامي امارت ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کلک د باندې د ټولو په زیان ده. نو دغه شی چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هرې نکاح څخه قطع اجازه ورنکړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ شو.
تشکر اکشنستم ما دغه ډاکټر ته سرسټو کې مال خدای شکر دې شفاخانه درسته ډاکټران درسته لیږي.
دا چې لکورس خدمات دینو سړل پر متادینو څنا وړ اغیز کوي په دې اړه مول ارواپو میوان هوشمن سره مرکه کړې ده.
د کورن سره سوي متات دا یو ستونزه ده چې په کور کې ووس دا ستونزه ټولنه ته راځي کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي.
د حضرت په نوم یو متاد وایي چې یو نګدی انډیوال په چل او فری په نشو اخته کړم.
ما سره وې والا کار کول هم د خپلې کوسي منطقې نفر نیو. نو بیا غو په دې مواد باندې زلګ لګرا وستلم. زنه په دې مواد کې جدا مواد دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې د جمیلی میړه شفیق ولی بلخزه کوي او ملګری ورته څه مشوره ورکوي.
شفیق جانه ته عجیب خبره کوي. شکر دی خدای هر څه درکړي دي. کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده ما ټوکا.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید بندولو توان نه لري. سیګار په خپل تازه راپور کې وایي چې نه یوازې دا چې په ځینو ولایتونو کې نشه یي مواد د طالبانو مالی سرچینه ده، بلکې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې په کلیوالو سیمو کې د طالبانو مخالفت ډیر شي او دا مخالفت به د طالبانو د حکومت د کمزورۍ سبب وګرځي. خو طالبان وایي دوی پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان رسوي. له همدې امله د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیرغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلی چې د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 15 نیټې څخه بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د وضعیت په اړه هیڅ یوې کورنۍ او بهرنۍ ادارې کوم راپور نه دی خپور کړی. سیګار ویلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکایي ادارو خپل ټول فعالیتونه بند کړي دي. د سیګار پر راپور کې د طالبانو د حکومت د ویان د اګست میاشتې وینا ته هم اشاره شوې چې ویلي و له نشه یي موادو سره به مبارزه کوي. خو سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول رسمي ژمنه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي راډیو ویل چې طالبان پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان لري، له همدې امله به له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان اسلامی امارات په تیر وختونو کې حاکم وو، نو دغه د مخدره موادو کرکیله د صفر ته راوستلې وه او اوس به هم ان شاء الله له همدې پالیسي څخه کار اخلي او اسلامی امارات ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کله کله د باندې د ټولو په زیان ده. نو دغه شی چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هر نکاح څخه قطع اجازه ورنه کړي.
د سیګار پر راپور کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دوهم مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی او رئیس الوزرا د سیاسي مشاور نمونه هم په داسې ډول یاد شوی چې د سیګار په وینا په تیرو وختونو کې د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورن بلل شوی وو. دا خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې بزګر د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو د بل فصل لپاره ځمکه چمتو کوي. خدا بسګر وای چې دوی ته تر اوسه د طالبان حکومت پر رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وای کپ تیرو شلو کالو کې د طالبانو او نشه یي موادو کاروباریانو اړیکو ته وګورو نو دا به ګرانه وي چې طالبان به دومره ژر د کوکنارو کښت بند کړي.
د جهانیانو غوښتنه هم دا ده چې باید دوی مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي، خو متاسفانه طالبان یو نوی تعهد لري. تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو دوی سره کړي دي، دا یو نوی اخلاقي پور دی. ځکه هغه خپل هم په طالبانو کې ډېر غټ خلک دي، اکثر قاچاقبر او د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. هغوی نشي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر شي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي.
په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د نیولو په اړه راپور نه دی خپور شوی، خو د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې چې په دې کار سره په ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول او پلورل کم شوي او د نشه یي موادو ډیری ساقیخانې هم ورسره تړل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا ازام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین چه کوای
تا چه غاره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می ده ازاده راجی ده زهر و کاروان پا خبرونه که واره ده
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسه زمان سر سم دخمنی که وی
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو. اوس په دې اړه راپور لرو چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ شو. د معتادینو د درملنې دا مرکز چې د یوې نادولتي موسسې لخوا فعالیت کوي لسګونو کسانو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده. په دې روغتون کې بسترې سوي معتادین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د پلورونکو مخه دی ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د افغانستان په جنوبی ولایت روزګان کې په لومړي ځل په نشي توکو د روژدي کسانو د غشل بستریز روختون په مرکز ترینکوټ کې د آی این ایل په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لوري فعاله سو. د دغه روختون مشر ډاکټر قدرت الله محمدی وایي چې په یاد روختون کې به د 15 ورځو په موخه په نشي توکو د اخته کسانو وړیا درملنه کیږي.
موږ دې ته ملا تړلې ده چې باید دا کار کامیاب کړو. د لومړي ځل لپاره موږ سلبستریز روختون مخ ته وړو. کېدای شي چې دا په سلبستریز یا په سلبستریز باندې هم واوړي. هغه موږ دلته د 15 ورځو لپاره بلې ته موږ دې ساتو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم تر اوسه پورې په نشي توکو د روژدې کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو د تېر جمهوري نظام پر مهال د نشي توکو پر ضد د مبارزې چارواکو ویلي و چې دغلته شاوخوا 25,000 کسان په نشي توکو روژدې دي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې په نشي توکو روژدې دي د یاد مرکز په فعالیدو سره زیات خوشحاله دي. او دېرش کلن اسما په اورزګان ولایت کې په نشي توکو د روژدې کس میرمنه ده. دا وایي کلونه کېږي چې خاوند یې په نشي توکو روژدې دي، چې د نشي توکو تر څنګ یې دا وهل او ډبول او د کور څخه یې توکي هم ترې غلا کوله. د اسما خاوند چې ډاکترانو تازه په نوي پالیسي ویشل بستریز روغتون کې بستر کړی زیاته خوشحاله ده.
ډاکټر ته د شپې راکښېناستم، ما دغه ډاکټر ته سرسرت ورکړ. مال خدای شکر دی چې شفاخانه دې راسته ډاکتران دې راستلي دي. هله زه دغونه خوشحالم چې دې دغه زما سړی بندې کړي لکه سړی چې مکې شریفې ته ولاړ سي. زه دغه سړی ولم، ما سر یې رمت کړی دی، زما لاس یې رمت کړی دی، ځینې مې ورسره بنده وه چې ما روین مسکو غلا یې بیا رسه کولې ده. کور چرګان یې راسه وړل، غنم یې راسه وړل، پکوان د کور څپلۍ یې راسه وړلې، رسه غلا کولې.
اسما وایي که طالبان واقعي اراده لري چې په نشي توکو روژدې کسان له نشو خلاص کړي، نو د نشي توکو د پلور مرکزونه دې بند کړي چې په ترینکوټ ښار کې شتون لري.
د افغانان سره ګورو طالبانو سره زموږ دغه شکایت چې دی ساکن ورکې طالبانو سره د طالب په واسه پراده وروره چې ورکېږي تورې کې دغه جروین خرڅې دي. رینیان راولي، ساکن راولي، په درواغو په رښتیا یې بندیان کې برتې علاقې دی چې په یوه کور کچول کې ورک دي کې روپۍ دي چې نه واخلي جبر دي کې نه دي علاقه یې.
د دغه روغتون د پرانیستلو په لومړۍ ورځ د تمې خلاف لسګونه په نشي توکو روژدې کسان په خپله خوښه دغه روغتون ته راغلي وه څو خپله درملنه وکړي، خو دغه روغتون یوازې د 20 کسانو د بسترې دو ظرفیت لرلی چې ګڼ شمېر یې بیرته ناهیلې د نشو پر لور ستانه سوه. نور احمد یو له هغه کسانو څخه دی چې روغتون ته د درملنې لپاره په خپله خوښه راغلی. دی هم وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور د مرکزونه مخه ونه نیول سي، نو دا مرکز به کومه پایله ورنه کړي.
دا که موږ جوړ سوم د موږ د جوړتیا ته ګټه نه لري، ولې چې دا ووت 15 ورځې به جوړ شي په ژمن راشي راووت وطن د ساکانو ډاک دی ځانه پر برابر ووت مې دې ځانه باندې برابرې ته د موسسه یو کاره پیدا کړي چې موږ په کار مصروف پسو باید چې نم د ساکي هغه ژبه په تیری کې ودرېږي.
پر اورزګان واکمن طالبان بیا خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو او د نشي توکو د پلور د مرکزونو د لمنځه وړلو ژمنه کوي. د ولایت مقام استازي حافظ چې د دغه مرکز په پرانیستلو کې ګډون کړی وو داسې وویل:
هر زمینه پیدا کیږي، الحمدلله وساره دی، ورځ په ورځ نظام مخ پر سمې دوه روان دي. ځکه موږ غادي خادم لرو، نور پولیس هم عسكر لرو، هر څه باندې موږ دا ټول هغه په دې بل نګه کړی دي چې تاسو دغه کسانانو مخه ونیسي. حکومت اوس په تاسو ته معلومیږي چې ورځ په ورځ دا پیروشي نورم پال کیږي دي، هغه ته موږ پام نه لرنو رکو ټول ته پران ورکو.
اورزګان ولایت د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د نشي توکو کرکیله پکښ کې زیاته کیږي، او هر کال په لوړه کچه کروندګر په خپل زمکو کې د نشي توکو کرهنه کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې یوه نه دولتي موسسې په اورزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بسترې روغتون جوړ کړی دی.
آیا پوهیدل است؟ اگر پوهیدل است چې تریاک د انسان روغتیا ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمی خبري واورو.
چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوک بل سوک د انتقالي کې مثلا تور زیری، سپین زیری، ایچ آی وی ایدز، سیفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی. فسو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سره کمشتیا کوي، سره جرجر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي، په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي، په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز او سبب ګرځي. اوګماله زیانونه معمولا روج دي توپ ده، یو څوک چې مثلا په خو په 15 ګرامه تریاک نشي راغل اوس ممکن په 10 ګرام غته نشه کول رانش، بل هغه ساری ناروغي ده کوم کسان چې په اوګماله کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي، بل رواني همراز ده، رواني همراز بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدیده وای، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاص کې ډیر ده، 20% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې کورنۍ خپل موتاد غړي په زور له کوره سړی او په درملنه کې مرسته ورسره نه کوي، خو ارواپوهان وایي چې د کورنۍ دا ډول چلن موتادینو قدوي کوي او ډیری تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې له کور څخه د موتادینو سړل پر موتادینو څه ناوړه اغیزه کوي؟ یو کورنۍ باید څه وکړي چې موتاد غړی له کور څخه وتلو ته مجبور نشي؟ او که یو کورنۍ خپل موتاد غړی په زور له کور څخه سړلی وي، په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا موتاد بیرته کور ته راولي؟ په دې اړه مولا ارواپو میوند هوشمن سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې ځینې خلک په زور د خپلې کورنۍ موتاد غړی له کوره سړي.
څو عوامل کېدای شي، یو خو دوی په کور کې شخړه کوي، اعصاب خرابوي، کوي جنجال جوړوي، تر څنګ یې د باندې جنجالونه دوی کور ته راولي، باندې چا سره جنگ وي یا د چا مال یا چی شي پټ کړی وي، غلا کړی وي، دغه تر څنګ یو د دود او فرهنګ له لحاظ هم کېدای شي چې دوی تاثیر لاندې راشي کورنۍ، یعنی که چیرې د دوی اولاد د متات په صفات یا د متات په جامو کې دوی کور ته وزي نو نه وزي، د دې په ځای چې کورنۍ دې سره کینی او د دې مشکل پاکلی او سره وغږیږي، تداوی کې شفخانو ته راولي، متاسفانه چې غیر مسلکي برخورد ورسره کیږي. دوی نه پوهیږي چې یو نفر کله چې مریض کیږي دغه سره باید مریض غوندې برخورد وشي، یعنی دغه نه توقع داسې نه کیږي چې یو روغ نفر نه کیږي، نو دوی غواړي چې دغه مشکل بخیر د خپل مخ نه ایسته کی او دا مشکل په دغه رقم د خپل مخ نه ایسته کی چې خپل مریض د کور نشړي، پال دی چې دا د حل لار نه ده او دا کار باید دوی ونه کی.
له کور څخه د موتادینو شړل خپل پر موتادینو څناوړه غیږي
یوازنې تاکیګای چې کورنۍ د متاسفانه غم دوی له لاس ورکړي چې د مسلکي لحاظ نه دغه سرمایه صحتیابي ورته وي، یعنی دغه سرمایه دوی له لاس ورکړي، بل اخره دوی خیابانی یا په کوڅو خارو په پیادهروونو کې سرګردانه کیږي، به سرپانه کیږي. کله چې مریض د کور نه شړل کیږي، مریض پاینده کې پنورو جرمونو پنورو مشکلاتو باندې اخته شي، غلای ډیر شي، نور خلک سره شخړه ډیر شي، بل اخره دغه مریض د یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکل ایست شي، مشکل زیاتیږي. او د دې ترڅنګ کله شي چې مریض کا چیرې مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تاګ راتګ کول د یو مواد نه استفاده کوله، وس مجبوریتونه زیاتیږي، خپل مواد تبدیلی چې دا ورته د سهیل از نور نقصونه ورته رسي، مختلف مرزو باندې اخته کیږي.
لکوره د موتادینو سړل د موتادینو کورونو یته څډول ستونزې ورپیخوي،
رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې به د پڅ مشکل کې به بل اخره د تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي. او اندسه کورنۍ د تل لپاره متاسفانه به سرپرست پات کیږي، او اندسه مریض هم به سرپرست پات کیږي، چې د دواړو ته هم مریض هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړی.
لکور سړل سوی موتاد ټولنې ته څومره سرخوګای دی؟
د کور نه سره سوی موتاد مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې وګوس دا ستونزه ټولنې ته راځي کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي، اندسه مزاحمتونه کیږي، په غلا باندې لاس پورې کوي، د جرم سطح جګیږي، اندسه تر څنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي. کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي په ټولنه کې د احتیاط کچه لوړه شي.
یو کورنۍ باید څوک لسی موتاد غړي له کور څخه وتلو ته اړ نشي.
په اول سر کې کله چې دوی پیږي چې دوی اولاد یا د کورنۍ غړي په احتیاط باندې مخه کړی ده، دوی د شفاخانې ته مراجعه وکړي. مونږ فامیلی مشورې لرو، دا مشورې دې ونیسي، کیدای شي چې خپل مریض په کور کې په هماغه طریقه چې دلته ورته مشوره ورکول کېږي د کورنۍ لپاره خپل مریض د کور نه ونه شړي او تقریبا مسلکي برخورد ورسره وشي او تر څنګ یې کوی شي چې خپل مریض په کور کې وساتي. او دا کوم مریض یا کوم کس چې دوی مواد مخدر استفاده کوي د مریض په سترګه ورته وګوري او اند تر څنګ دې سره په محبت باندې برخورد وشي او ستونزه ونه پښتنه وشي چې ستونزه چې شي دا ولې ته دا کار کوي، تر څنګ که د کار زمينه ورته برابره کی د نظارت لاندې ونیسي کېدای شي چې مریض په کور کې پاتې شي او بل اخره تداوی شي ان شاء الله روح بیرته کورنۍ ته وګرځي.
کله به کورنۍ خپل معتاد غړی په زور لکور څخه سړلې وي، په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا معتاد بیرته کور ته راولي؟
کچیر یو متات په زور کو نه شړل کیږي، دا یو غټه ناامیدی مریض ته مخه کیږي متاسفانه. خو بیا هم کچیر د دوی مریض د وزارت صحت له خوانه راوړل کیږي شفاخانو ته، د لار نه کچیر دوی کورنۍ سره تماس ونیول سي، دوی پوه سي او د دوی دندل ته کیدای شي چې یو تفاهم ورسره وشي، هم مریض هم دوی کورنۍ سره کیدای شي چې د مریض بیرته کورنۍ سره یو ځای سي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کور څخه د معتادینو سړل د دوی د درملنې پروسه ټکنۍ کوي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
که چیرې یو مریض سرمایه ساتیابي ونه لري، سپورتر ونه لري، د کور له خوانه حمایا نشي، دا یو ستونزه ده چې مریض صرف په خپله نشي کوی چې بیرته زر صحي حالت ته وګرځي. که چیرې کورنۍ ورسره همکاري وکړي، د کورنۍ ډاډ ورسره وي، کورنۍ حمایه ورسره وي، د کورنۍ لطف محبت ورسره وي، د پایوازي په وخت کې مریض ته راشي، د ته ډاډګیرنه ورکړي، داسې مریض فکر کوي چې زه مثلا کورنۍ لرم، د ما پوښتنه کوي، ارزښت یې ورته معلومیږي چې زه کورنۍ ته ارزښت لرم. کله چې مریض د دې جنه رخصت کیږي، د دې په تداوی کې ډېر ښه رول لوبوي شي. دا مریضان چې کور نه شړل سوي دي، دا سپورتر نه لري، د کور غړي ورته نه راځي، کله چې دوی رخصتيږي دوباره ډېر زر مواد ته مخه کوي. کله چې دې جنه رخصتيږي دوی کور نه لري چې بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، خپل کور سره یو ځای شي. او کوم مشورې چې دلته د مریضانو لپاره کورنۍ سره کیږي، دغه مشورې دوی نه اخلي، د دوی پروسه ټکنۍ کیږي، مختلفو نورو موادو باندې تکیږي، او د دوی مواد د استفاده کچه ډیریږي او تر څنګ نور مریضۍ باندې اخته کیږي. نو ځکه د دوی مریضان تداوی سخت ده نسبت په هغه مریضانو باندې چې کورنۍ ورسره مال ده.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې له کوره د معتادینو سړل هغوی نور هم نشو ته اړباسي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. درو دې سکلن حضرت له 2 کالو راهیسې نشه کوي. د چې په خوا د خپل سیمه تکړه خټګر ووای چې احتیاط ډیر کمزورې کړایم، اوس ته په خوا غوندې پیسې نسم ګټلای او کله کله خو آندا چې د نشو لګښت هم له خپل مور څخه غواړم. دا چې حضرت ولی او څنګه په نشو اختسو او د نشو له عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ له همکار سره د زړه خواله کړې ده.
زه خپل ټیټ ګلکار یم، ګلکاری مې په پاکستان کې زده کړې و. تقریبا د 2 کال 2.5 کال مخته ما سره به یو الک کار کول، هم د خپلې کوسي منطقې نفر مې وو چې هغه به ما سره سار نه مازدیګر پورې کار کولای. ما کار ټول اجاره وه، نو بیا هغه په دې موادو باندې زه لږ لږ راوستلم. زه نه پوهېدم اول کې چې دا مواد دي. دا غالک چې اوس زمونږ همسایه دی په سګرټ کې څکول، بیا هغه ما لاس لاندې به چې ولاړو سګرټ به چې ولګول، زه خو په کار به مې سر ټیټ وو. نو ما به ورته وویل چې تمه راباچا مې سګرټ ته د آخري یک دود دود، هغه دوه دوده به ما باندې داسې ولګېدل لکه غر. بیا ورځو نه یوه ورځ له دالک ما ته وویل چې زه چرته کار لرم، سبا ته نه راځم، یو دوه ورځې مار چې مه راځه. خو ته یقین وکړه چې سبا تقریبا داسې یو لس یولس بجې چې شلې دا کار هیڅ خوند نه راکولو. کنی زه به چې سهار لاړم، ما به 3 بجې 2:30 بجې سیمنټو مساله به ما جوړه کړه تر غرمې پر به ما خشکاري ته وله. خو دا هغه وخت چې راغی چې داسې هلک به ما ته سګرټ راکولو، هیڅ دا کار ته مې تبه نه لګېدله. بس بیا دا غرمش ولا ډیر په مشکلاتو پر می غرمه پر ځان ورسولو. هغه انرژي ما په وجود کې په ختمېدو و چې دا غا دوه کاله مخته ما لرله. کار مې کولو ډیر کم، تقریبا یو دوه میاشتې مخکې بس بیا مې کار پرېښودلو. چا به چې کار نه راته ووي ما زه تکلیف لرم، کولی مې نشلو، حوصله نه وه. ما په وجود ډیر تاثیر کړی و. د هغو انډیوالانو سره زه نشلم کېناستی چې 24 ساعت به ورسره ناست وم. حافظه مې ضعیفه شوه، وجود مې کمزوری شو، حوصله مې نه درلودله. تقریبا دغه دوه کاله او څلور میاشتې پنځه میاشتې مې کار کولو. د دې کار نه مې باسلې ورځې شپږ سوه اووه سوه پنځه نیم سوه روپۍ به ماته پاتې کېدلې. او بیا به ما کور کې هم شکر ورکولی. ما کور ما په مټ باندې و، ځکه اولاد لرم، مور او پلار ما سره اوسي. پیسو ته احتیاج نه وم داسې، ځکه لاس کار مې کولو. بیا په دغه آخري کې تقریبا دا شلو ورځو کې اتلس ورځو کې بې پیسو کېدلم. که نشه مې نه کولی اوس به ما ژوند حالات ډېر تغیر کړي وای. ولې چې اول ما نه خپل کار پاتې شو، خپل کسب پاتې شولو. په منطقه کې مثال هغه خلک وو چې ما ته ویل چې کار وکړه، هغو ښه ښه ځایونه جوړ کړل، مګر ما به ورته کتل نو ما ژوند به یعنې دې حالات کې نه و. لکه دا اوس زه پښیمانه یم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله درې اولادونه لري، خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پښې او د چا سترګې کږې دي. د جمیلې میړه شفیق غواړي چې د روغو اولادونو لپاره بله ښځه وکړي، خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی د ډاکټر ته ورسي او د ستونزې اصل علت یې معلوم کړي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره، خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کوي، کته نه وای په کور کې به مې زهره چاودلې وای.
شفیق جانه، تا هم عجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه در کړي دي، کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های، د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده ما پوکا؟
ستا خبره سمه ده، خدای هر څه را کړي دي، خو اولادونه نه لرم.
ولې؟ ته خو درې اولادونه لرې.
تا زما اولادونه لیدلي دي چې څه ډول دي؟
نه والا، ما نه دي لیدلي.
درې اولادونه لرم خو یو هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي، او د بل هم پخه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف، ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په مینتوب هم کړی و،
نو څه وکړم؟ ته چاره را وښایه.
تا و میرمنه دې ډاکترانو ته ورشئ، که په هر چا کې علت و او علاج یې کېدو، علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده، بس سبا له خیره زه و میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راجا راجا وروره، مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راجا راجا وروره، په دغه چوکۍ کېنه. راجا خورې تم په دغه چوکۍ کې. ښه، څنګه شو وروره؟ معاینات مو کړل؟
هو ډاکټر صاحب.
تیراکه؟
ها دارا ډاکټر صاحب.
تو درې چیزې وره وروره. اوهو، خورکۍ، ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوي، خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په معایناتو کې ارتخ کارا شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رورکه، ستا میرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا دې په معایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ښه، ته تریاکي ها؟ ای بې شرمې،
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي، ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب، نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډېر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي.
وای خدایا، ژوند مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکۍ، ژاړه مه. ورورکۍ، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه در.
سمه ده ډاکټر صاحب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.